لو بیرته به انټرنیټ وصلېدلم. زه خپله چې طب محصله یم، زه باید عملي درسونه او نظري دواړه ووایم، ولې یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کوي تنها په نظري درسو باندې مخته لاړ شي.
د یو محصلې غږ مو واورېده چې ویلې آنلاین زده کړې کوي، خو آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی. د آنلاین زده کړو پر مهال د کومو خبرو په پام کې نیول ضرور دي؟
غیر حضوري ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیره‌ای شکل لري، او که یوه جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي.
نن امدا موضوع چیلو ملتی هم وکری. قدر من اردن کو کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د ښځو پر وړاندې له نورو محدودیتونو سره د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه هم بند کړل. له افغانستان څخه ځینې وتلي کدرونه او د زده کړو په برخه کې یو شمېر فعالان وایي چې دوی د افغان ښځو او نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړې دي، خو لکه څنګه چې په کار د زده کوونکي ونډه نه اخلي. موږ په کابل کې له یو محصل څخه پوښتلي چې دوی آنلاین زده کړې کوي کنه، که نه کوي لامل یې څه دی؟
هیڅ امید نشته، زه هیڅ هیله نه لرم چې زه به په آینده کې یو شی اوسم. فعلا ما هغه د آیندې خوبونه هغه ټول زه فکر کوم چې په واقعیت به نه بدلېږي. زه آیا به ما ته به آنلاین پوره سرټیفیکیټ یا پوره هغه اسناد راکا؟ نه، نشي راکولی. زه خو فکر نه کوم چې داسې کومه موضوع به وي. افغانستان نجونې په ډېره غټه تیاره کې اوس فعلا دي. د افغانستان نجونې هغه نجونې چې 12 کاله زحمت یې ایستلی دی، 2 کاله مکمل په کوټه کې کښېني، داسې چې په زوره دغه پانتونو دروازې پر موږ باندې بندې دي. په کومه روحیه به موږ آنلاین وایو؟ په کومه روحیه به بیا موږ د کتاب مخ وازوو؟ اوس فعلا چې دا زه کتاب مخ وازوم وایي، په کومه روحیه زه دا کتاب ووایمه؟ دا کتاب چې زه وایم، آیا دی ما ته څه راکوي؟ ما ته هغه څه راکوي چې بعد له 12 کالو زه پر کور باندې کښېنم، بعد له 12 کالو زه راشمه د زحمت او د دومره زحمتو او د منډو څخه وروسته زه راشم په کور باندې کښېنم؟ زه ونشم کړی هغه خپله رشته پای ته ورسومه. موږ ته به دغه څه راکړي؟ هیله مې هېڅ نشته، روحیه مې فعلا صفر ده. هغه پخوانۍ روحیه چې ما د جمهوریت وخت کې لرې، هغه زه فعلا هېڅ هغه روحیه نه لرم.
د طب د پوهنځي محصله مرینا وایي چې په ډېرې سختۍ د انټرنیټ پیسې پیدا کوي. انټرنیټ د آنلاین زده کړو لپاره فعال کړي، خو کله چې درس پیل شي دا چې انټرنیټ کمزوری وي سمه زده کړه نشي کولی.
په دولتي پوهنتونونو کې حداقل موږ کړی شو فقط خپل کتاب هزینه وړاندې کړو، اوس موږ باید د آنلاین انټرنیټ هزینه هم ورکړو. افغانستان کې بدبختي دا ده چې انټرنیټ په ډېر لوړ قیمت دی، او بعضو ساحو کې هېڅ انټرنیټ کار نه کوي. زه خپله چې د طب محصله یم او څو ورځې مخکې مې آنلاین کې امتحانونه وو، په کرادو باندې د ما څو وارې پارچه رد شول، دو خاطره چې انټرنیټ به قطع شول او بېرته به انټرنیټ وصلېدلم. ولې مشکلات ډېر زیات لري؟ زه خپله چې طب محصله یم، زه باید عملي درسونه او نظري دواړه ووایم، ولې یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کوي تنها په نظري درسو باندې مخته لاړ شي. هغه نه تنها یو ډاکټر دی، هر سمستر محصل چې د عملي پوینټونه لري، عملي بخشونه لري، سیمینارونه لري، چې هغه په عملي ډول باندې تنها په نظري او په انټرنیټ باندې نه کیږي. که چیرې د آنلاین درسونه دومره ښه وای نو هغه به ټولې نړۍ انتخاب کړي وای، ځکه په نورو کشورونو کې چې دی انټرنیټ ډېر ارزانه دی، کیفیت یې لوړ دی، په هر ساحه کې کار کول. افغانستان کې موږ چې په مرکز کابل کې دومره کار نه کا، نو هغه په لرو پرتو سیمو کې به څنګه انټرنیټ کار وکړه؟
زده کوونکي اغلی اندر وایي دا سمه ده چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو دا چې هیڅ درس ونه وایي لاغه نه، خو همدا آنلاین تدریس هم ورته ګټور دی.
از اوس مال آنلاین انګلیسي وایم. کورس ته د کومو موسسې له طرفه حمایه کېږي؟ تدریس ښځه راکوي د ګوګل میټ له طریقه. تقریبا 90 یا 100 شاګردان یې موږ ته انګلیسي تدریس راکوي، تقریبا 3 میاشتې کېږي. داسې په آنلاین ټیم صحیح زده کېږي، خو د حضوري په رقم نه کېږي، ځکه حضوري کې شاګرد مخامخ له استاد سره غږېږي، استاد شاګرد ته مخامخ درس تدریس کوي، او آنلاین طریقه خو بیا نه راځي هغه سیستم. تر نه زده کړو یا تر نه درس ویلو، خو آنلاین بیا د
بشری وادی او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق له حاکم نظام څخه غواړي چې په افغانستان کې د ټولو انجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، ځکه د ده په باور هم آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
بعضی پروگرامونه چې دی هغه آنلاین باندې هغه زما عقیده او ایمان نشته، ځکه چې د مثال په توګه زه د ټي او ټي یو ترینینګ لرم، سیمینار لرم چې زه ترینران جوړ کړم، هغوی د باډي لنګویج، د هغوی خبرې، هغوی درېدل، د هغوی څیره او د سیرې ژبه، دا مثال ټول زه وګورم او ترینینګ یې کړم، د منفیګرۍ نه مثبت کړۍ طرف ته هغه جوړ کړم. دغه ټي او ټي پروګرام چې دا آنلاین زه نشم ورکولی، او نو آنلاین هم خیر دی، یوه وسیله ده، خو د فزیکل ښوونې روزنې ځای نشي نیوای متاسفانه. دلته زما دغه خواهش ده چې کاشکې دغه د افغانستان کې د انجونو د مکاتبو د پوهنتونو مسله د دوه کاله تقریبا چې وشول، دلته هم زما یو جدي خواهش ده د اسلامي امارت نه چې دوی هر څه ملاحظه چې لري هغه په نصاب کې وي، او هغه په کتابونو کې وي، که په مکتبونو، که په لباس کې وي، که په هر څه کې وي. زما په نظر باندې چې دوه کاله کفایت کوي، د کافي وخت دی. زما یوه جدي خواهش دغه ده چې دوی نور زموږ د خویندو وختونه ضایع نه کړي، د مکتبونو او د پوهنتونونو زمینه سازي وکوي، او په دې باندې هم دوی خبر شي چې که چېرته دوی دغه دروازه بندوي، نو سبا د انټرنیټ دروازه څنګه بندولای. نو دا ښه خبر ده چې موږ تاسو په خپل ماحول کې په خپل نصاب باندې او په خپلو استادانو باندې په خپلو کدرونو په واسطه باندې دوی ته تدریس وشي او دوی ته زمینه سازي ورته وشي. دوه میاشتې کفایت کوي چې دغه ټولې ستونزې حل کړي. دوه کاله خو ډېر زیات وخت دی. ما په نظر باندې نه زیات وخت امرسانی ته ورکول دا به د افغاني جنکیانو او د ښځو په حق کې به دا به ظلم وي، او دا به داسې ظلم وي چې دا به تاریخ هم لیکي، او دا کېدای شي به افغانان مفلس کړي.
د کابل ولایت اوسیدونکي مینې چې هم خپل آنلاین زده کړې کړي او هم درس ورکړی، وای تیر کال د کاردان ښوونځي ښځینه زده کوونکو ته آنلاین درس ورکوه، خو سږ کال طالبانو هغه هم اورباندې بند کړ. اغلی مینه په یو مرکه کې له ټولو لوستو بهر میشتو افغانانو څخه غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې چې حاکم نظام د زده کړې ټولې لارې پر افغان ښځو بندې کړي دي، دوی دې تر وروستي حده هڅه وکړي چې له لرې لارې څخه د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړي.
موږ وطن باندې په خلکو باندې ټاکل لیدلې ده، هغه فرض تعلیم په خلکو باندې بند کړی دی، او خپل فرض حق پې بند کړی دی. بیا خو دغه هم یو مثلا لار ده که نه، چې حضوري نه کېږي، آنلاین یو بله حل لار ده. نو دا چې بیا بعضې خلک دغه هم پسې نه کېږي، هغه بیا سوچ په خپل ځان باندې ظلم دی چې زه حضوري که نشته زه آنلاین هم نه وایم. آنلاین خو یو چانس دی چې یو څوک باید استفاده ترې وکړي.
د ځان پاک لاره تو خپله آنلاین زده کړو سره څومره راحتی؟
ما خو خپل آنلاین درس هم ورکوه، آنلاین درس نیم درس ورځې، یعنی اوس پکې راځه شویم ویل می. البته موږ خپل درس ورکوه انجونو ته، هغه ډېرې به راحته وي، ډېرې به خوشحاله وي. موږ مکتب باندې بنده یعنی نشو تلای، حداقل دا موږ ته یوه ښه لار ده چې دو طریقه موږ کولی شو خپل درسونه مخکې یوسو. او ما خپله هم درس ویلی، همدا آنلاین درس به مې ویلی، ورته خوشحاله هم وم، ځکه ما که دا چانس موږ نه لرو بیرون ته وځو یا درس وای بیرون کې زمینه نه ده مساعده، حداقل کولی شو په کرارۍ په آرامۍ خپل کور کې درس مخته یوسو، درس وایو.
بله، همدغه پروسه کالی ستاسو درس ورکو آنلاین، نجونې څومره خوشحاله وي، څومره یوه هیله یې درلودله چې که حضوري نسي تلای آنلاین خو درس وایي؟
زه دغه خوشحاله خو بېخي نشم تاسو ته بیانولی، ځکه هغه ډېرې هیله مندې وي، ډېرې خوشحاله وي. په همدا یوه هیله وه چې زه خیر که موږ حضوري یعنی په صنف کې نشته یو ښوونځي ته نه ځو، خپل کور کې دا زمینه راته مساعده شوې ده. یعنی که درته ووایم هره ورځ به دوی په دغه باندې شکر ایسته چې زه شکر زه شکر دومره امید خوشته که زه خیر که موږ ښوونځي ته نه ځو، دا د کور کې خو ما هماغه درسونه مخکې وو. یعنی بې حده ډېر ډېر به خوشاله وي. په ورځ کې خو باید من موږ دغه موضوع یوازې یادوري کوه نه چې دا که ښوونځي ته نه ځو ښه ده کور کې خو درس وایي کور کې خو خپل درسونه مخکې وړو ډېرې ورته هیله مندې وي ډېرې خوشحاله وي خو فکر کوم چې اوس به هغه امیدونه هم سره خاورې شوي وي.
په رسمي بڼه خو د طالبان حکومت نه پوهېږي چې آنلاین هم دوی زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کې د زده کړو یو شمېر فعالان په دې هڅه کې دي چې دوی آنلاین تدریس وکړي، هم د پوهنتون په سطحه هم د ښوونځي په سطحه. تاسو دغو کسانو ته څه وایئ چې څومره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي او لا زیات افغان نجونو ته افغان مېرمنو ته د زده کړې اسانتیاوې له بهر ملکونو نه برابرې کړي؟
دا خو ځکه خپل ځان وي که خپله خور وي که هر څه وي که کم هم چاته زمینه مساعدېږي، یعنی یو څه زده کولو باید هېڅ وخت ډډه ونه کړي. زه خپله که ماته مثلا زه په دې کوشش کې یم که یو څوک ما نه وغواړي چې ته راشه دلته درس ورکړه، آنلاین وي وړیا وي هر ډول چې وي، زه به هېڅکله یعنی ونه وایم چې نه دا خو وړیا ده یا نه. زه چې د هر طریقه وکولی شم زه خپله هم دا مرسته کوم. هر څوک چې کولی شي مثلا مالي وضعیت ښوي کولی شي تا درس ورکی کن پا وریا دولی که پا هر دل دا و سا وقت بایی چه مو باید خپلا دا میرمن خواین دیده یو بلا سونی سپری نگدو چه سونجا موگا یعنی چنگ تا شا تا تیاری تا تیل و حلکی و موگا ما مالا سی زن تیلا کوی بس زن واچه و نه سعی دا مبارزه پا کار دا سعی باید لحر مثلا وضعیت سر مبارزه و کری دا خلای پا کویلی چه مبارزه و کری، یعنی انسان دم ده پا پیدا شوی ده هر حالت سر. نو زخ پلا کوام که بلی باید و مبارزه وکړو او که لږ هم چېرته دغه چانس چاته پیدا کېږي باید استفاده ترې وکړي. او هغه خویندو ته چې مثلا دوی کولی شي نورو سره مرسته وکړي که هغه په کلي کې دي بانډو کې دي که په هر ځای کې، که کولی شي نورو خویندو سره مرسته وکړي باید وایې کړي. باید کوم خلک چې مثلا دا توانایي لري بل چاته زمینه مساعده کړي، ځکه دا وخت د دې دی چې د بل لاسنیوای وکړو د تعلیم په برخه کې. همدا که موږ ښځې ونه کړو د یو بل مثلا ملاتړ ونه کړو طبیعي ده چې نه یې حکومت کړي نه یې نارینه کړي، نو موږ باید یو بل سره لاسنیوای وکړو.
تاسو په افغانستان کې یاستئ، دغه د زده کړې مسله ورځ تر بلې څومره له پامه لویږي او دوی په دې کوشش کړي چې یوه شاته پاتې موضوع کړي؟
یعنی که اوس درته ووایم اصلا اوس هېڅوک په کیسه کې نه دي، هېڅوک یعنی ارزښت نه ورکوي، ځکه دلته هره موضوع همدغسې له یاده ایستل کېږي که هغه څومره هم مهمه موضوع وي. تعلیم موضوع خو چې دا نن سبا یعنی که درته ووایم تر ډوډۍ خوړلو ضروري خبره ده، خو همدومره ضرور مهم کار د ټولو له پامه غورځېدلی، ځکه دلته افغانستان کې خلک په خپل نس نه دي ماړه. هغه هغوی وایي چې موږ نس موړ کړو که موږ تعلیم پسې وګرځو، نو ورځ تر بلې دغه موضوع چې څومره شاته لویږي هموغومره شاته کېږي، هموغومره د خلکو له ذهنه وځي، هغومره خلک له یاده باسي، ځکه خلکو ذهنونه دلته په دې بوخت دي چې زه څنګه کار پیدا کړم، زه څنګه ډوډۍ پیدا کړم، زه څنګه خپله کورنۍ ورسوم. دا تعلیم یو دوه منصور شوی دی چې یعنی د څه له پامه نور ورځ تر بلې لویږي.
بله، حاکم نظام په کوم وضعیت کې ویني؟ آیا دوی د دې اراده لري چې نجونو ته مکتب او پانتون پرانیزي؟
حاکم نظام نه خدغات پنه او هیله ورځ تر بلې د خلکو شکیږي، ځکه چې دوی ورځ تر بلې په ښځو باندې محدودیتونه نور هم ډېروي، نور هم حتی مثلا هغه تفریحي ځایونه چې دي یعنی طبیعي تفریحي ځایونو کې ښځو تګ راتګ بند کړ، چې لکه بند امیر، بامیان، او پرون بل فرمان ده، پرون هم بله ورځ بل فرمان تلویزیون کې مې واورېده چې بازار کې به حتی دغه تنګ لباس نه خرڅېږي د ښځو، دا به نه خرڅوي دغه ته دوکاندارانو یا هټیوالو ته یې دا امر کړی دی. نو په دې وضعیت کې به د حاکم نظام نه نور سره یې څه تمه ولري چې دوی حتی د ښځو لباس مانی دي په بازار کې، نو هغه به دوی ته څنګه هغه په بازار کې وزغمي، په تعلیم او په دفتر او په کاري ساحو کې به هغه څنګه ښځې زغمي چې دوی د هغو کالي له په بازار کې نه شي زغملی چې وپلورل شي؟
بله، په آخر کې که نجونو ته یو پیغام ولرو چې په اوس وخت کې دوی حداقل آنلاین زده کړو ته په هر رقم چې کېږي ځان ورسید، څه رقم یو پیغام به ولرو؟
نجونو ته خو زه دغه پیغام لرم که خویندې دي، که د ښوونځي نجونې دي، که هر مثلا په هر تحصیلي یعنی سویه کې چې دوی دي، کوم کوچنی هم د چانس د زده کړو دوی لري باید استفاده ترې وکړي. آنلاین درسونه خو خلک هم مثلا موږ اول دا غونه مننه کوم چې دغه زمينه مساعده کړی ده. نو خوینو ته مې هم دا پیغام دی چې همت د الله سره ورکړي مبارزه په کار دا او قرار کې نه خپل نه دی په کار چې بس موږ داش ته نه پریږدي موږ هم بس له کوره نه وځو نه وایو دا څه کوو څه کوو استفاده وکړئ له وخته له چانس له هر ممکن چانس چې تاسو ته پیدا کیږي باید سره استفاده ترې وکړي که هغه زه وم که بل څوک دي که بل څوک دي نو په قراره کې ناستل نه دي په کار.
مینې جانې ډېره زیاته مننه زودی سلامت اوسي
ژوندی اوسي تا هم مننه خیر اوسي.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالعظیم صافی چې آنلاین درس ورکړی وایي چې په آنلاین زده کړو کې د حضوري زده کړو په څیر زده کړه نشي کېدلی، خو اوس چې مجبوریت دی زده کوونکي دی د زده کړو پر وخت ځینې خبرې په پام کې ونیسي. دا چې کومې خبرې په مرکه کې راته وایي،
زمونږ د خویندو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي، دوی په آنلاین بڼه باندې که زده کړې کوي دا بهتره ده، ځکه د نه زده کړو نه بیا دغه آنلاین زده کړې هم بهتره دي او دا باید ترسره کړي او یو څه باید ولولي او ځان خپل ذهن باید مصروفه وساتي په زده کړو باندې او مثبت عمل باندې دوی خپل ذهن او خپل ځان مصروفه وساتي دا بهتره ده. نو زه هیله مندم چې زمونږ د خویندو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي ترڅو دوی هم له خپلو حقونو نه برخمن شي او له بلې خوا دوی خپلو کورنیو ته ښې څرګندې شي، ښه فامیلونه جوړ کړي، ښه اولادونه وروزي، ټولنې ته وړاندې کړي، بالاخره یو مترقي یو متمدنه ټولنه موږ ولرو. متاسفانه دغه حقونو په اړه باندې تراوسه کومه پرېکړه نشته ده او زه هیله مندم چې په راتلونکو کې او په ډېر نږدې وخت کې زموږ د خویندو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي.
بله استاد، د دې طرفدار خو په خپله زده کوونکي محصلین کورنۍ ټول خلک دي چې باید پوهنتون او خوانځای خلاص شي، خو بیا هم بیرته راګرځ وو شرایطو ته. دا اوس آنلاین زده کړې روانې دي، البته د ژبې برخه کې دي، د پوهنتون برخه کې دي، خوانځای برخه کې. زده کوونکو ته د ښوونکي په صفات تاسو څه مشوره لري چې رقم د زده کړو استفاده وکړي؟
د لومړي قدم کې هغه پوهنتون کې چې دوی آنلاین زده کړې ترسره کوي دوی باید خپل هغه وخت ډېر متوجي، په کوم وخت باندې چې استاد ورته آنلاین جلسه نیسي په صنف کې درس ورکوي آنلاین او دوی د واتس اپ لارې یا د نورو اجتماعي شبکو لارې دوی ورسره وصل دي او په آنلاین باندې ترې نه اخلي، دغه وخت ډېر متوجي ترې نه وخت ځای نشي. وخت د شروع کېدو نه حتی شل دقیقې مخکې دوی باید آنلاین وصل وي ورسره او دغه زده کړې د هغه شروع نه د پیل نه باید د استاد نه واخلي، هلته ځکه دا داسې معنا ورکوي لکه استاد چې په صنف کې ورته حضوري درس ورکوي. که چېرې بیا هم په دې باندې ونه توانېږي نو هغه چپټر هغه کتاب چې استاد شریکوي د خپل محصلینو سره په ګروپونو کې هغه چپټر او کتاب حتماً او ضرور باید ترلاسه کړي، دا ولولي او حداقل په ورځ کې 2 ساعته 3 ساعته دا مطالعه ولري، د دې ترڅنګ مباحثه ولري د خپل همصنفیانو سره د خپل ټولګیوالو سره یا په آنلاین بڼه یا په حضوري ډول که دلته په نږدې ساحو کې یو بل سره، نو دوی د مباحثه ولري او د بل سره اکید ني او دا کتاب دغه چپټر چې استاد ورته ورکړی دا د بحث په شکل باندې یو بل سره مطرح کی دا په ذهن کې ډیر کینی او دا ډیر زرت نه یو محصل درس زده کولای شي. او د دې ترڅنګ غیر حاضری باید ونه کی، هیڅ کله غیر حاضری ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیرهی شکل لري او یو جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډیر زیات وي او نشي کولای چې راتلونکو جلسې ښه واخلي او هغه درسونه ښه درک کړي ښه تحلیل کی، ځکه لومړی جلسه یا د موضوع هغه لومړنۍ جلسه چې موضوع مفهوم پیژندنه ور باندې کیږي، استاد هغه تشریح کوي مفهوم پیژندنه کوي ورته او هغه تعریف او توصیف کوي د هغه موضوع، دا ډیره مهمه خبره ده. کله چې د یو موضوع په مفهوم باندې یو محصل پوه نشي هغه نشي کولای چې هغه موضوع تر اخره پورې تحلیل کړي. نو هیله مې دا ده چې غیر حاضري ونه کی. څلورم اصل دا که په نظر کې ونیسي محصلین چې هغه درس چې استاد سره ننی وایي یعنی نوی درس ده او وایي چې استاد سره وایي نن په جلسه کې په آنلاین بڼه باندې، هغه درس دې په کتاب کې یو ځل ځان سره ولولي، هغه درس یو ځل ځان سره مطالعه کړي، ښه د تحلیل کې ځان سره هغه ځایونه چې مبهم دي ورسه هغه د بیرونویس کې هغه که لغتونه دي یا تعریف ده یا مثلا د موضوع تشریح ده هغه د ځان سره یاداشت دی کې بیا د استاد نه پوښتنه وکړي. نو کله چې استاد تشریح کوي دا درس به د ده محصل په ماس کې ډېر ښه ځای نیسي، ډېر ښه به زده کوي، ځکه د یو ځل ځان سره دغه درس لوستی ده، مخکې نه مخکې نه ځان سره لوستی، په عصبي تمرکز سره، په تحلیل سره دغه درس لوستی ده. کله چې استاد یې تشریح کوي نو دی کولی شي ډېر هغه نقطې چې ده ته مبهم وي هغه ورته روښانه شي او ډېر ښه زده کوي.
درته وایي چې آیا خپل هم د آنلاین تدریس تجربه لرئ؟ زده کوونکي لرئ چې آنلاین درس ورکوئ؟
کله چې کووید 19 یا کرونا منځ ته راغله په هغې وخت کې محصلینو حضوري درس خپل متاسفانه د لاسه ورکړ، او موږ چې تدریس کوو نو محصلین موږ سره په آنلاین بڼه باندې موږ سره د واټسپ له لارې راتلل، او هغه وخت مشخص و په هغه وخت کې موږ ورته د خپل کور نه یا مثلا پوهنتون نه د یو صنف نه موږ په آنلاین بڼه ورسره وصلېدلو او موږ ورته درس تشریح کوو. تر ډېره موږ کوښښ کوو چې دغه درس ورته په هغه شکل باندې تدریس کړو لکه څنګه چې موږ په حضوري ډول سره موږ په صنف کې ورته تشریح کوو دغه درس. اما توپیر شته ده، د حضوري او آنلاین درس ډېر فرق شته، ډېر توپیر شته، ځکه په حضوري ډول باندې درس ډېر ښه زده کېږي. لکه مخکې مې چې ویلو چې استاد نه یوازې دا چې علمي مسایل مطرح کوي په صنف کې، بلکې خپل تجارب، خپل نور موضوعات، خپل تحلیل، خپل مبحثونه چې په اضافه لوستې دي هغه هم محصلینو سره شریکولی شي.
بله استاد، اوس طالبانو مکتبونه او پوهنتونونه تړلي، اوس بیا تاسو آنلاین زده کوونکي نه لرئ؟
متاسفانه نه لرو، ځکه پوهنتونونو ته کله چې د زمونږ د اوناسو د برخې زمونږ د خویندو د تحصیل کله چې بند شو نو هم په حضوري شکل باندې او هم په آنلاین بڼه باندې دغه تحصیل منع شو. یعنی نه یوازې دا چې په حضوري بڼه باندې بلکې په آنلاین بڼه هم دغه تحصیل منع ده، او پوهنتونونه د دې اجازه نه لري چې په آنلاین بڼه باندې هم تدریس وکړي. نو زه هیله مند یم چې دې برخې ته توجه وشي، او د فتن لپاره که چیرې حضوري امکان نه وي نو آنلاین بڼه باندې اجازه ورکړي پوهنتونونو ته چې محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
بله، یعنی په رسمي ډول په افغانستان کې استادان په آنلاین ډول درس نشي ورکولی، خو له بهر هېوادونو نه یو شمېر استادانو چې خپله دا زمینه برابره کړې آنلاین زده کړې شته. استاد، هغه وخت تاسو د کرونا په وخت کې محصلینو ته آنلاین درس ورکوه، البته د پوهنتونو دغه وخت د نظام په اجازه باندې، درته وایي چې خپل استاد ته آنلاین درس ورکول څومره سخت وي؟ نظر دي چې حضوري د صنف ته ورځي؟
ما چې کله آنلاین درس ورکوم ما داسې احساس نه کوم چې زه چاته درس ورکوم، او په هغه ډول سره چې ما غوښتل چې تشریح کوم هغه سمې نه شو تشریح کولی اصلا درس، ځکه ما فکر کوم چې ما سره څوک نشته، او څوک نشته ما سره په صنف کې دلته حضور نه لري نو زه عباس لګیا یم، داسې فکر نه کوم. تاثیر لري، واقعا تاثیر لري، هم په استاد باندې هم په محصل باندې. استاد نشي کولی په هغه شکل باندې چې درس ورکوي په حضوري بڼه باندې په صنف کې په آنلاین بڼه بیا هغه علمي مسائل ښه نشي مطرح کولی، ځکه دا تاثیر لري. استادان همیشه په دې باندې اموخته وي او په دې باندې عادت شوي وي چې دوی په حضوري بڼه باندې درس ورکوي او محصلین ورته په صنف کې ناست وي، مباحثه کوي محصلینو سره، یو محصل سوال کوي، بل محصل سوال کوي، یا استاد وخت ورکوي محصلینو ته چې موضوعات په خپله تحلیل کوي او په خپله راشي صنف کې تشریح کوي. دغه مسائل بیا په آنلاین بڼه باندې نه ترسره کیږي. دا نه یوازې په محصل باندې منفي تاثیر لري، بلکې د استاد هم منفي تاثیر لري. استاد نشي کولای په هغه شکل باندې حضوري ښه درس ورکوي، په هغه شکل باندې بیا په آنلاین بڼه نشي ورکولی.
په آخر کې که د تاسو مشوره زده کوونکو او محصلینو ته هم ولرو چې تر هغه وخته پورې چې وضعیت بیرته سمیږي، ښوونځي خلاصیږي، پوهنتون د دوی پر مخ باندې پرانیستل کیږي، دوی له آنلاین زده کړو نه باید استفاده وکړي کنه؟
دقیقا، دوی باید خپل وخت ضایع نه کړي، او آنلاین زده کړې هم که 100% نه وي نو 50-50% حتما ورباندې مثبت تاثیر لري، او دوی یو څه ترېنه زده کولی شي حتما. دغه ستونزو ته چې ما اشاره وکړه اکثرا تخنیکي ستونزې دي، که محصل غواړي چې ښه درس زده کړي یعنی دی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي، دی کولی شي مباحثه وکړي د نږدې هغو محصلینو سره، هغو هم ټولګیوالو سره چې ورسره لاسرسی لري، هغوی سره کولی شي چې مباحثه وکړي. نو دوی ډېر وخت نه استفاده دا وکړي، که چېرې د آنلاین در زمینه ورته مسایل وي نو دوی د لاسه نه ورکوي او خپل دغه وخت نه ضایع کوي، بلکې ځان د هدف ته ورسوي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسدل دین جنو پاک لې په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورتس ځکونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړې. خځل کارس هم نه شوې د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شو ایجاب اجباری شو. ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګید. بیا پانتونونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پورې وزنداو. د افغانستان په ټولو ولایتو کې آرایشګاوي د میرمنو پر مخ وتړلې. ستایو کې باندې امیر ته هم د خځو پر تک بندیز ولګو. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټول خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزیال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کلمو سره خپل نظر شریکوي. نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422214 شپږ سوه یو. تر بیا خو وخت ولرې. الله مو مال او ملګری.
تاسو اوریدونکي کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422114601. شمیره بیا تکراروم 00422114601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام ما وخت مو په خیر. لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګي جغرافي ولولو. یادونه کوم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خون کې ویل چې پر ځمکه وریدونکي باران اوبه په ځمکه کې جذبيږي، د نباتاتو لخوا جذبيږي او بلدا چې بخار په شکل هوا ته خيږي. نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به خون کې راته دا وایي چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کیږي، د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري.
موضوع د ځنګلونو ساتنه. د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري؟ ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډېره بډایه برخه جوړوي. دا چې ایکوسیستم څه شی دی غواړو په لاندې ډول وضاحت ورکړو. ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندي موجوداتو ژوند او د غیر ژوندي موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډېره بډایه برخه جوړوي. دا ځکه چې د یو شمېر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی. د فوتوسنتیز عملیه یا د فوتوسنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري. د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کرې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري. دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې. په امریکا کې هم بومي قومونه شته خو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه شته. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمېر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي. شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکساید د لمنځولو لپاره اهمیت لري. د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډیر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دی. څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسي، ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي، نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي. که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډېره سي، نو ځنګلونه فصل هاو ګټ لري. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. د پایو د سازمان اف آی او فورست انټرنیشنل ارګنایزیشن ډېر نوی تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوې برخه یې د ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري. د یادونې وړ ده چې د طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونې دوه یا درې ډوله دي، لکه اوکالیپتوس، کایسرو او نور. دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بلل کیږي. په مصنوعي سپوږمکۍ کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه یې اخیستل شوي دي. د بېلګې په توګه په دې وروستۍ کې د ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افلو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو مستعدو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د اپولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیسس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن ډای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بله ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم دی ولسم ټولګي جغرافیه پیلو. د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کرکر کان په برخه کې ولوستل چې د کرکر د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په پلخمري کې د سمنټو په تولید کې ترې نه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د باس په برخه کې خوونکی لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا واورو چې د نړۍ کومې سیمې ډېر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځېدو وړ مایع ده چې تر 1300 متر پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوځېدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسیلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري نو ځکه نورو هیوادو ته یې مخ کړه تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته یې مخ کړه تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. پنری کی په زیات اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې کوایو چې خاورې میانا د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوه سیمه کې پراته وو
ورو ورو د کلونو په تیرېدو سره بڼه بدله شوې او نیپتور څخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي، لکه په ژوندیو کې لکه د درختې پاتې شونې چې وروسته د منځه تللې ده، او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربي لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خو د الله جل جلاله حکمت پیدا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي، خو که د انسانانو اوسني استعمال ته وګورو، اوسني ضرورت ته وګورو، نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي. د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي، یا یو هیواد غواړي، یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي، نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي. څه وخت چې خام نفت استخراج شول، نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج څخه د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي، د تصفیه څخه وروسته بیا شنتوار ته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خوا ته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري، خو وروسته تر چاڼ یا تصفیه څخه په چنځای کې رنګ بنفش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چنځای کې خام نفت تصفیه کیږي، نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تریاک دي، په دویمه درجه کې پټرول دي، دریم دیزل، څلورم تریخاک، پنځم مبلین، په شپږمه درجه کې یا همدغه څخه وروسته پاتې شونې دمبر او دې ته ورته نور توکي دي. زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال لویدیځ او جنوب لویدیځ برخې یې نیولې دي، او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دي. همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمیر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقاتو څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آن چې د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسو په تصویر کې یو فایا ویني چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو په اړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څاره ویستل کیږي، نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسی ساعت په دې برخه کې د دولسم ټولګي جغرافي وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافي د درس په سلسله کې رجوي کرښه لولو. دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرښه څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قربانۍ ورکړې.
موضوع د رجوي سرحدي کرښه. د رجوي سرحدي کرښه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده وی پتیله وی غوښتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې امله د تزاري روسیې او برتانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی دي د 1940 میلادي کال په نومبر کې سرخاست ته حاضر شي. سرخاست د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکلي ځای ته حاضر نه شو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرو د سیند د پاسه دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغانی پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې وه نښته وشوه. افغانی پوځیانو شمیر یې لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو. له پنجې څخه دفاع ونه کړای شوای. پنجدا او اکتپا په 1350 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړ. له دې واقعي وروسته د ملکې وکټوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلا بیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1980 میلادي کال کې چې له 1215 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرایز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیځ سرحد چې د رجوي د کرښې رجوي په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سرحدي کرښه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 540 کیلومتر پوژدوالي د زلپکار له درې څخه تر خمعاب پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومتر پوژدوالي د مرغاب د سیند او نورې د پلورونو په واسطه په نښه شوې. پلیر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه و. په اوسني وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پلیرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافیې په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اور غورځوونکي یا آتشفشان ولولي. د یولسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژۍ په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. خدای په امان.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.